د ماخام او بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو د یو ساعت خبرونه د زما حق دی پروګرام لپاره ځانګړې ده. نوریاس نوری د دې خبرونې کوربه به په څو شېبو کې سټوډیو ته راشي، خو له هغه مخکې پام وکړئ تازه خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی وایي چې نور هیوادونه کولای شي په افغانستان کې تروریستان پنه کړي. آصف درانی له پښتو یو ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي دي چې که څه هم افغانستان آزاد او خپلواک هیواد دی، خو د ده په وینا نور هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې لیکونو په اساس هلته د تروریستانو پر پټنځایونو حمله کولای شي. نوموړي یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا ټي ټي پي مشران اسلام آباد ته وسپاري. د هلمند ولایت په ګرشک ولسوالۍ کې د هغو دوو ماشومانو جسدونه موندل شوي دي چې تیرونه تختول شوي وو. په هلمند کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي دا ماشومان درې ورځې مخکې تختول شوي وو او په بدل کې له کورنۍ څخه 3 میلیونه افغانۍ غوښتل شوي وي. د سرچینې په وینا د پیښې په تړاو دوه مشکوک کسان نیول شوي دي. سیمه ییزې سرچینې زیاتوي چې تختونکو ماشومان په بیرحمۍ سره وژلي او وروسته یې د اوبو په یوه څا کې غورځولي وو. د پیرو چارواکی وایي درویشتن افغانان پرون د برازیل پولې ته نږدې د قاچاقبرانو له منګولو څخه ژغورلی دي. د جنوبي امریکا د دې هیواد لوی څارنوالۍ ویلي دي چې د افغانانو قاچاقبرانو ته پیسې ورکړې وې څو اکوادور ته یې ورسوي، خو هغوی دا کورنۍ غولولي او د پیسو له اخیستو وروسته یې د برازیل پولې ته نږدې په داسې یو کور کې اچولي وو چې خوړو ته یې لاسرسی نه پکې درلود. په ژغورل شویو افغانانو کې څلور ماشومان هم شامل دي چې یو یې د دوو میاشتو دی. د پیرو چارواکو دانه دی ویلي چې دغو افغانانو قاچاقبرانو ته څومره پیسې ورکړې وي. د بشري حقونو فعال پیمان ګلوانی چې د کورت سیاسي فعالانو له ډلې وو، د ایران په شمال لویدیځ ښار اوریما کې د استخباراتو د توقیف په مرکز کې مړ شوی دی. له دې تقریبا 24 ساعته مخکې په همدې زندان کې بل سیاسي بندي موسی اسماعیلی مړ شوی وو. د ایراني کردانو د بشري حقونو ډلې هنګوا پرون وویل چې ګلوانی له توقیف ځای څخه د اوریما خار د خومینی روختون تل لیکدول کېدو وروسته هلته سا ورکړه. ګلوانی د 13 جون میاشتې په 15مه هغه محل ونیول شو چې امنیتي ځواکونو په محبت خار کې لخپل کور وېست. که څه هم د ګلوانی کورنۍ بیا هڅه وکړي چې د هغه د نیول کېدو علتونه روښانه کړي، خو چارواکو څخه هیڅ ځواب ترلاسه نه کړ. د کورت په خبري اژانس د راپور لمخه ګلوانی په دې ورسته یو کله یو مخالف کورد ګوند سره یو ځای شوی وو. او کرملن خبر ورکړی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د واګنر په نوم د ملیشیا ډلې له مشر ایفګینی پریګوژین سره کتلی دي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکوف نن په مسکو کې خبریالانو ته وویل پوتین او پریګوژین د جون په 9مه یوازې 15 ورځې وروسته لدې چې د ملیشو د قومندان بغاوت وکړ او د مسکو پر لورې مارش پیل کړ لیدلی دي. پیسکوف وویل چې دا لیدنه له 15 کسانو سره چې د واګنر ډلې سرګروپان پکې شامل وو د 3 ساعته لیدنې پر مهال وشوه. د قومندان نو له پوتین سره ژمنه وکړه چې دوی به د په امر د اوکراین پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. پیسکوف ونویل چې پریګوژین اوس مهال چیرته دی او د غونډې په اړه هم نور جزئیات ورنکړل.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونې خبرونه
السلام علیکم.
د دازما حق دی په خبرونه کې مو زنوریاس نوری هرکلی کوم. په اقتصادي ټولنیزو او فرهنګي چارو کې د مساوات په اړه د ملګرو ملتونو تړون وایي هیڅوک نشي کولای یو کس د خصوصي یا رسمي اشتغال آزادۍ محروم کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د اعلامیې درویشتمه ماده حکم کوي هر څوک حق لري چې کار وکړي، خپل کار آزادانه انتخاب کړي، د کار له منصفانه او د رضایت وړ له شرایطو برخمن وي او د بیکاري په وړاندې ملاتړ وشي. طالبانو په تیر کې په دفترونو کې ښځو پر کار ځینې محدودیتونه وضع کړي وو او دغه راز په خصوصي شغلونو کې هم پر ښځو ځینې محدودیتونه لګولي دي. په نادولتي کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې ښځې له کار کولو منع شوې دي او د دغو محدودیتونو په دوام به د اسد له درېمې وروسته هم په ټول افغانستان کې سنگار خونې تړل کیږي. د دکاندارانو او د غراز د کسبګرو د ټولنې د معلوماتو لمخې په ټول افغانستان کې شاوخوا 2000 سنگارخونې فعال دي چې په بندیدو سره به له 5000 زیات خزی خپل دندې له لاسه ورکړي. پر دې او د تورته نور مسلو نن د ازما حق د خبرونه کې ل خپل میلمنو سره خبرې کوو. د خزو د حقونو فعال او د کاناډا په کلګری ښار کې د خزو د ټولنیز خوندیتوب د ټولنې مشره وګما سعادت او د خزو د حقونو فعال هدیه اميري زموږ میلمنې دي. دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایو. د ټلیفون لارې را سره وصل شوې دي. لومړی به د خزو د حقونو فعال وګما سعادت تاسو ته در شو. تاسو دغه محدودیتونه چې پر خزو په افغانستان کې لګول شوی په اقتصادي ټولنیزو او فرهنګي چارو کې او هغه د نړیوال تړون سره په تضاد کې یا په ټکر کې او دغه راز د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د اعلامیې سره هم دا څه ډول ارزوي؟
لمړی سر کې سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته. متاسفانه د طالبانو د ډلې دغه ټول هر څه هغه څه چې بندیزونه دوی لګوي دا یو هم اصلا د ښځو په مفاد نه دی او همچنان خلاف د قانون اساسي د افغانستان او خلاف د ملګرو ملتونو د قوانینو او د ټول قوانینو خلاف دی زما په نظر. مګر متاسفانه یوازې د لمرنۍ کار نه دی یا لمرنۍ بندیز نه دی چې د سنگر خونه دوی بندوي. دوی مخکې د دې نه هم د خزو نه ټول د هغوی حقونه اخیستي او دا نه لومړی دی او نه به آخر وي. په دې باور یو مو چې شاید د دې نه هم بدتر رفتار او رویه د دوی وي او د خزو په مقابل کې البته او د دې په ځای چې د افغانستان اقتصاد ته دوی وده ورکړي نو دوی ورځ په ورځ د خلکو اقتصادي حالت خرابوي. د هغوی نه د هغوی شغلونه اخلي، د هغوی نه د هغوی کارونه اخلي او عین تر دې حده پورې چې یعنی ارایشګاګانې فقط ښځو دپاره دي. داسې نه دي چې د ښځو ارایشګا ته نارینه ولاړ شي یا د نارینه و ارایشګاګانو ته ښځې لاړ شي. مګر متاسفانه هغه د ښځو کار چې د ښځو دپاره دی هغه هم د ښځو نه یې واخیستل یا اخلي. نو فکر وکړئ چې تاسو ول چې تقریبا 50000 ښځې په دې کې بیکاره کیږي. په دې 50000 ښځو کې امکان لري اتیا فیصد ښځې هغه ښځې وي چې دوی یوازنۍ ګټونکې د کور دي او هغه د کور مصارف پوره کوي یا مړونه شهید شوي یا دا چې نشته او یا هم ماشومان واردي. نو دا فکر وکړئ چې دا د خلکو اقتصاد څنګه تیتی او څومره د خلکو اقتصاد ته ضربه ورکړي.
بله مننه سعادت. آغلی امیری تاسو څه فکر کوئ چې دغه بندیزونه چې یا محدودیتونه چې پر خزو په اقتصادي ټولنیزو او فرهنګي چارو کې لګول شوی یا لګول کیږي ځکه چې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دي د ملګرو ملتونو د احصایې لمخې تقریبا شاوخوا 50 پریکړې فرمانونه صادر شوي چې لمخې په افغانستان کې خزې له کار کولو منع شوي دي یا په ټولنیز ژوند کې له فعال ګډونه بي برخې شوي دي او همدارنګه په د زده کړې په برخو کې هم پر دوی محدودیتونه لګول شوي دي. څه فکر کوئ چې دغه وضعیت چې اوس رامنځته شوی دی په افغانستان کې دا به په دغه درې وړو برخو کې چې په درې وړو کې د ښځو فعال ګډون ډیر مهم دی ټولنه د څه ډول زیانونو سره مخامخ کړي؟
سلامونه نیکې دي د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته او غلی صادق صاحب ته. رم چې تاسو پوښتنه ځواب ته د اساسي قانون د درويشتي مادي په اساس او خدای چې هر کس حق لري چې خپل خوښه یا خپل انتخاب باندې خپل کار تر سره کی خو متاسفانه متاسفانه دا کومه ډله چې ده او دا کوم فرمانونه چې ورکوي دا ټول د افغانستان هم آینده نسل لپاره ډېر یو ناورین راوړونکی حالات را پېښوي. او مهم دا چې د آئندہ نسل لپاره هم ډېر ضررناک ده. په اوسنی حالت کې ښځې ټول بېکاره شول په کور کې نه. هر یوه ښځه اگر چې کومه پوهنتون استاذه یا مثال نور کوم دندې درلودلې یا هم رایشګه کې کار کوو د هر خپل فامیل د حلال رزق راوړونکی کس وو. خو په اوسط توګه چې په د سوشل میډیا د لارې او نورو ځایونو کې مونږ تقریبا د اسد درېنې پورې تقریبا 12,000 شاوخوا رایشګان چې بندېږي. ستاسو فکر وکړئ چې په هر یو رایشګه والا په دې او سات شکل چې وایو که د څلور یا پنځو کسانو ډوډۍ راوړونکي کسان اوس چې یو کس څومره خلک د فقر هغه سره مخامخ کېږي. او دوهم دا چې دوی تر اوسه پورې خپل ځان ته کوم طرزالعمل نه لري، کوم قانون نه لري، صرف دوی خپل فرمانونه دوی صادروي د ښځو لپاره. حیران موږ په دې یو چې دوی دا په ښځو کې څو مشکل لیدلی چې ارایشګه باندې وګل چې ارایشګه د ساده کور په هغه باندې دای خبر زاید باندې چې ارایشګه کم مالدا خبر چې دوی ټول اوناس سره لورته خځې تلل نارینه ورته نه تلل. همدارنګه که د ځینې استادانو چې هغې لپاره صرف د اوناسو استادانو بند کړل همداسې مکتبونه پوهنتونونه. دا واقعا یو داسې حالت دی چې هر انسان ته بیخي ذهني مشکلات او ذهني سکونه ورته پیدا کړي دي. او د فقر غربت بیخي سطحه ورځ په ورځ په لوړېدو ده. تاسو خپله سوشل میډیا د لارې هر یو کس وګوري چې څومره کسان دي چې حتی خپل ځان وژنې ته مغسلي دي آماده شوي دي. دلیل څه دی؟ دلیل همدوی ده چې صرف ورځ وځي یو فرمان دوی صادروي. مونږ مطمئن یو چې دې نه وروسته به ځینې نور فرمانونه به هم صادرېږي د ښځو په هغه لپاره. بازار ته وتل بند شو د ښځو لپاره، ارایشګاګانې بندې شوې، پوهنتونونه بند شول، مکتب مکاتب بند شول، وظایف کې بند شول. نور حیرانه یم چې دوی به نور کوم فرمانونه صادروي د ښځو لپاره. په افغانستان کې خو اول هم یو اندازه تلکه د طالبان حکومت چې راغلی دی بیخي د ښځو حقوق د پښو لاندې شوي دي. د طالبان نظام کښې بیخي ښځو لپاره د انسان په نظر اصلا نه کتل کېږي. حیران دا یم چې دس به کوم نظر دوی ورته نظر کوي چې دومره سرپسر فرمانونه صادروي. او چې یو څوک هغه ورځي ورته میډیا والا ورځي نور خلک ورته ورځي دوی وایي امرخانی نه د دوی امرخانی معلوم دی او نه دلته صرف فرمان صادرېږي او د هغې باره کښې معلوم نه شته، نه د وخت درمان شته، نه علت درخ معلوم شته.
بله مننه امیری. آغلی سادات، دغه درې وړه برخې اقتصادي، ټولنیزې او فرهنګي دي. یوې ټولنې د په ځان بسیاینې او د یوې ښیرازه راتلونکي لپاره ډیر مهم دي چې د ټولنې ټول د پرګنې پکې فعال ګډون ولري، د ټولنې ټول وګړي. ښځې هم د یوې ټولنې تقریبا نیمایي برخه جوړوي. که چیرې ښځې په دغه درې واړو برخو کې له فعال ګډونه بې برخې کېږي، تاسو دا ټولنه څه ډول یوه ټولنه بولئ او څه ډول راتلونکي ترسیمولی شئ؟
ښځې د ټولنې نیمه برخه جوړوي. نو چې نیمه برخه جوړوي، فکر وکړئ چې د یو هیواد نیمه برخه فلج وي، نو د هغې اقتصادي، اجتماعي او فرهنګي چارې څه رقم به مخکې تلاړ شي. همدا اوس موږ او تاسو شاهده سو په دغه دوه کلونو کې چې دغه ډله په افغانستان کې حاکم دی، نو څومره تغییرات راغلي. دا تغییرات اقتصادي دی، اجتماعي دی او همچنان فرهنګي اقتصادونه چې په افغانستان کې راغلي، نو دا ټول نتیجه د همدې دی چې د ټولنې نیمایي برخه فلج دی. نو کله چې نیمایي برخه فلج وي نو دا فکر وکړئ یو انسان په نیم بدن باندې څونه کار کولی شي او په پوره بدن باندې څونه کار کولی شي. نو افغانستان کې موږ ډېره هغه خزلرل چې تجارت نه مخکې تاوړل چې اقتصادي بخش کې ډېر موثر وي، اما متاسفانه اوس خزینه تجاران چې موږ لرل هغه ټول کارونه تقریبا یا د منځ تللي او یا هم هغه کارونه د اقتصاد کچې ډېره ټیټه شوې ده، او همچنان دا وی ډیر کسان اصلا افغانستان کې نه دي فعلاً. یعنی زه دلته خصوصا سره چې کالګری کې کار کومه، د کاناډا په کالګری ښار کې کار کومه، نو دلته زه تجارت خزه ګورم چې دلته راغلي اما هغوی بیکار په کورونه کې دي. دا ځکه چې دوی هغه سی یو تحول راوستل، هغه سی یو تحول راغی او هغه سی یو خزه مجبورې کړل چې د خپل هیواد نه وځي. یوازې خزه نه، البته نارینه او خزه مجبورې کړلې چې په دې بخش کې دواړه ته ضربه ورسېدو. نو هغه که هیواد کې دي هم اقتصادي کچه د ژوند ټیټ شو، او که د هیواد نه بهر هم وتل د اقتصادي کچه ټیټ شو، اما په خارج کې حداقل هغه دا اطمینان لري چې نن نه سبا به هغه خپل کارونه بیرته سره شروع کړي، اما متاسفانه په افغانستان کې هغه ته هیڅ تمه نشته. هغه کسان چې د هغه تجارتونه مثلا یا د هغه دغه شخصي کارونه د هغه نه اخیستل کیږي، نو هغه بیا تمه نه لري د دې چې بیا به د په خو ودرېږي او یا بیا هم دوی به خپل کارونه شروع کړي. نو دوی تر څو چې بیرته دوی ته زمینه د دې برابرېږي یا مثلا تحولات راځي یا دا چې حکومت بدلېږي، تر هغه وخت پورې دوی به هغه حتی خپل هغه اصل مقصد هم هیر کړي چې د دوی اصل مقصد د ژوند څه وو. متاسفانه همدغه څه په اجتماعي او فرهنګي برخو کې هم تاسو ګورئ چې په افغانستان کې د ښځو فعالیت اصلا نشته، او هغه یو څه چې پاتې و هغه هم دوی رورو د هغوی نه اخلي. نو ورځ په ورځ کوشش کوي چې ضربه وارد کړي. البته کله چې هر هیواد په دې کوشش کوي چې دغه واړه تجارتونو ته وده ورکړي تر څو د هغه هیواد اقتصاد مخکې ته لاړ شي او د اقتصاد کچه جدي شي. مګر متاسفانه په افغانستان کې برعکس دی.
بل
افغانستان کې بارک او د اورس اورس د تجارتونو د منځ اورل کیږي تر څو، مګر هغه بدیل هم لري کله چې د خلکو نه دغه شغلونه او یا د هغه شخصي کارونه اخلي به ته بدیل هم لري. هدا خپل خارجي ممالک غوند دوی ته د مصارف او پیسې ورکول، د کور کرایه ورکول، دوی کې دونه توان وي، نو هغه وخت کې دوی کارونه هم بندول بیا یو درآمد لرل او یا هم یو څه دولت متور کول چې هغه خپل ژوند مخته تني. مګر دی یو خانه دوی ته د کار بدیل نشته او دی یو خاته کار د دوی نه اخیستل کیږي، نو فکر وکړي چې به د کار او به د روزګار به د پیسې به د معاش نه یو فامیل به سره خپل ژوند مخته وړي.
مننه اغلی صدا دې بسته به هم دوام ورکو دي. ازادي رادیو له یوې خبرتیا ورسته
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبوت اجازه نه وکي چې دلته چې د مر سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ په شنن ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د پلیخ د ساس د سیاست اجتماع کله خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچيري یو انجلی تل ورسته ټول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي رالو.
اغلی امیری تاسو ته درځو. اغلی سعادت مخکې په خپل سرګندونو کې ورته اشاره وکړه چې په خصوصي سکتور کې په تیر دغه کوچنی سوداګری چې په افغانستان کې په تیر شلو کلونو کې پر ډیره پنګونه شوی و په دې هیواد کې د افغان خزو د سوداګرو خزو د زواکمن کېدو لپاره ډیره پروژې عملی شولې او ډیرو خزو هم خپل هغه سوداګری پیل کړی وي او نه وځد چې د دې لارې خپل کورنۍ ته نفقه برابرول بلکې ډیر نورې خزي هم لزان سره په کار ګمارلې وي. که په اقتصادي برخه کې پر خزو دغه سي محدودیت لګول کیږي او خزه له فعال ګډون به برخه کیږي او نشي کولای چې د خپل تولید څخه د خپل ځان او د خپل کورنۍ لپاره ګټه پورته کړي، څه فکر کوي چې دا اغیز به په هم په همدې خزي او پر کورنۍ باندې څه وي؟
اوسنی حالت کې کومو ګورو دیږي دا موږ په داخله افغانستان کې دا حالت په خپل سترګو ګورو. متاسفانه زه باید ووایم چې د همدې برخې یو تن قربانیانو څخه موږ هم یو چې موږ په یو د موسسې طرفه د خیاطۍ لپاره فنډ و چې موږ باندې یعنی تقریبا موږ ډېر کسان وروزل او هغې لپاره موږ ماشینونه غذایونه ټول نور ته فال کړه کوم تجهیزات یو هغه ورته آماده کړل، خو متاسفانه د سربسا د فرمانونو په زه باندې دوی ټول په کور کېنځي او ټولو ته اقتصادي ضربه وارد شوه. او همدا علت دی چې فقر غربت زیاتېږي، یو کس څخه یو بېګناه کس دیږي، یو کس دیږي یو بېګناه کس وژني، یا کس څخه قاتل په جوړېږي. خو علت ټول همدا دی چې یو کس کله اوس د وږي د لاسه مړ کېږي، هغه ته دې خبر دی، یو خبر دی چې یو ناقانونه شی کار ته لاسه اچوي. کله چې یو ناقانونه کار ته لاسه اچوي، دا هغه طبیع ده چې مجرم ګڼل کېږي. همدا کار دی چې کله چې بېکاري کس زیاته شي، یو انسان څخه ان تر قتل پورې هم یو حالي انسان څخه ان تر قاتل هم جوړولی شي. نو او بل دا چې په افغانستان کې موږ ډېر ولایتو کې بالخصوص دا پنځه غټ ولایتونه چې دي، په دې کې دا پروژګانې دي، حتی دوکانونه جوړ دي، ښځینه دوکانداران دي. مخکې ورځو کې موږ هم دلته ورته چې د دوی فرمان نه دی صادر شوی، موږ دا واورېدل چې دا دوکانونه مور باندې بندېږي. تاسو فکر وکړئ چې دوی په میاشت میاشت زحمتونه وباسي، هغه په خپل لاس باندې کوم صنایع چې جوړېږي د بازار لپاره بیا وړاندې کوي چې تر څو خرڅ شي، هغه هم ور باندې بندېږي. هم هغه یوه لاره ده چې دوی خپل نفقې حلال خپل کور ته پیدا کړي، هغه لاره هم ور باندې بندېږي. دا ټول فشار په چا باندې راځي؟ په ټولنه. دا ټول په ټولنه باندې راځي چې په ټولنه کې راغلم کمکستان په بېلابېل مشکلاتو سره اخته کېږي. اصلي دنیا کې همدا بیکاري فقر غربت دی.
بله، مننه اغلی اميري. اغلی سادات، ځینې کله کله لیدل کېږي چې په ځینو ښارونو کې د لاسي صنایعو نندارتونونه، د کورنیو تولیداتو نندارتونونه جوړیږي او په هغو کې د ښځو ځینې غرفې هم لیدل کېږي چې خپل د لاسي کار تولیدات هلته نندارې ته وړاندې کوي. دغه راز د طالبانو لخوا هم کله ناکله دغه ته داسې رنګ ورکول کېږي چې ګواکې په ټولنه کې ښځې بیا هم فعال ګډون لري، په اقتصادي برخه کې فعال ګډون لري او دوی هغه د بوختې دي. فکر کوي چې دا هغه څه نه دي چې په نن ورځ ټولنه کې یا په اقتصادي برخه کې ښځې ورسره مخامخ دي؟
یوازې زما په نظر یوازې لاسي صنایعو ته وده ورکول او یا هم یو څه وده نه ورکېدی، اما فقط د خودلو دپاره دغه نندارتونونه جوړوي، نو چې ښځې په هغه کې فعاله وي. نو یوازې دا زه فکر نه کوم چې اقتصادي برخه ته څه کومک وکړي. یعنی اقتصادي برخه کې په هر بخش کې دې ته ضرورت شته ده چې باید ښځې کار وکړي او خپل کارونه مخکې ته یوسي. مثلا مخکې مونږ خځې لرل چې حتی په افغانستان کې ډېر غر غټ تجارتونه یې مخکې ته وړلو. یعنی لاسي صنایع خو د هغه ښځو مثلا چې اطرافو کې هغوی ژوند کوي، یو لکه یو پروژه غونده ده چې اطرافو کې ژوند کوي د هغوی نه ګټه اخیستل کېږي او یا هغوی ته هم ګټه ورکول کېږي. نو د هغوی لاسي کارونه بعضې خلک دي چې اخلي او هغه راولي نندارتونونو ته خرڅوي. نو دا ډېر یو عادي کار دی او په دې باور اوسئ چې دا هم تر یو وخته پورې دی دا هم بندېږي. نو ورو ورو کله چې دوی هغه اساسي حق د ښځو چې د هغوی تعلیم هغه ورنه واخیستل، د هغوی شخصي کارونه چې د هغوی حق دی هغه ورنه واخیستل، د کور نه وتل او آزاده هوا کې ګرځېدل چې د هغوی اساسي حق دی هغه ورنه واخیستل. نو تاسو فکر کوئ چې دغه یو لاسي صنایع کار به د هغوی نه اخلي دوی؟ دا هم د دې فقط دا دی چې سره قم دنیا ته وخی چې دوی ښځو ته د هغوی حق ورکوي، مګر خوشبختانه دنیا په دې پوهیږي چې دوی هیڅ کار رښتیا نه دی، هغه څه چې دوی ښایي هغه څه نه دی. دوی دا هم ښایي چې که دنیا په دې باور لرل نو اول دوی به په رسمیت پیژندل، د دې که په خبرو یې باور لرل، د دې په کارونه یې که باور لرل، او په دې باور وای چې په رښتیا هم دوی خپل د هیواد بګرو ته د هغوی اساسي حقونه ورکوي، نو هغه وخت دنیا به دوی په رسمیت پیژندل. تاسو فکر کوئ دوه کالو شو دوی هغه مملکت، دوی هیڅ مملکت په رسمیت نه پیژني، او که هغه یو څو مملکت غیر رسمي دوی په رسمیت پیژني هغه هم هغه کسان دي همیشه دوی حمایت کوي او هیڅکله د افغانستان آرامش نه غواړي. نو د دنیا مملکتونه دوی سره ولاړ نه دي، دوی سره ځکه چې هغه پوهیږي چې د دوی هیڅ کار نه د انسانیت په برخه کې برابر راځي، نه د یعنی د قوانینو په اساس دا برابر راځي، په هیڅ قانون کې دوی برابر نه دي.
بله،
یعنی ما تاسو ویل چې هغه تعلیم چې د ښځو اساسي حق او شرعي حق دی هغه دوی ورته نه ورکوي، دا نور کارونه دی، دا بهانه جوړوي چې خلاف د دین اسلام دی، د اسلام د دین دی، مګر تعلیم خو خلاف د اسلام د دین هم نه دی.
بله،
یا مثلا د ښځو تجارتونه هم د اسلام د دین مخالفت سره نه دی. نو دوی هر څه دین سره رابط ورکوي او یو بهانه جوړوي چې مقصد ښځې سره کم فشار لاندې راولي او تاثیر لاندې راولي، او متاسفانه غواړي چې دغه د ټولنې نیمایي برخه چې ښځې جوړوي دغه نیمایي برخه دوی کاملا فلج کړي او کاملا د منځه یوسي.
مننه اغلی سادات. اغلی امیری، کراش د فرهنګي برخه ته پتی روشل کولونو کې خو موږ ویل چې ولیدل چې په افغانستان کې په ډیرو برخو کې پرمختګونه شوی او خزه هم له هم دغه پرمختګونو برخه منې شوی، فرهنګي برخه یو مهمه برخه و. کراش اوس د خبرې ته چې کومو د فرهنګي برخو کومو هغه مهمو کې خزه نن ورځ لفعال گردونه بی برخی شوی دی هاگه چه پتی رو شلو کلونو که دوی تره برخی منی بی؟
منی هم فرهنگی داشت که خیزو دسی تو فراخ دول مخی حکمت که بزن برمیدن و سنی حالا تو که مطاعت پانا توری بکور که نولی بی هاگو دوائی که شرایط مناسب نبی، شرایط بی بی مناسب
کیږي. اغلی امیری، هدف زما د فرهنګ خو د سیاو شای نه د چ پیو رسک جوړیږي، وس د افغانستان فرهنګ یا دود دستور خو لسیزو ل پیړیو پیړیو وو حالتاو وده کړی ده، او دغه فرهنګ سره سم د ټولنې ټول وګړي هغه ځانا یاروي او ژوند کوي. څه تغییر راغی ولې په دا تیرو شلو کلونو کې؟ آیا فرهنګ پردی شوی و؟
او بخی دا ما خود کم سوال می غلط آخسته و په لحاظ دا فرهنگی دا تا مطلب کلچر نده که نه؟
بله، کلچر دو دستور، بله فرهنگی مسایل لولو.
او به ما سوال غلط آفت شد پا پرهنگی مسئله که خورن تقریبا او پا وطنه حالتی که
یا کومو ګورو د چون د هغه خپل د خار ژوند نور ځان ژوند نه تفاوت لري په سیر له څه څه چې چې وګورو یو انداز په د خزو په بازار کې ورته ول چې ول هغه کم شوی ول ننګرنګ د هغه باندې زیات بلور اخستل هغه باندې په نور بونو باندې ورکول چې هغه باندې خو په نن سبا چې ګورو د حاجی ژوند کم چې وو پر لپسې دا کارونه زیات شوي دي خو په بدو کې ورکول دومره څنګه نه شوي دي په بونو باندې ورکول یا مثال په کوچني سن کې واده ورکول دا دې شوی دی او بل خصوص کله چې دا ذکر بند شوي دي ډېر ځینې کاندې د ذکر نه محرومیت چې محروم شوي دي ځکه قربانیان شول او آینده هم قربانی کیږي که چېرې دوی په کنټینیو نه مکتبونه خلاص نه کېږي په افغانستان کې داسې یو فکر راځي دوی لري چې هغه که چېرې پوهنتون نه وي مکتب باید ژر واده شي هغه چې په سیم کې وي نو د دې په فرهنګي لحاظ دومره تغییرات راغلي دي خو آینده کې هم که چېرې دا مشکلات همداسې لمن وغځوي زیات وي ډېرې ښځې به د دې حالت قربانیان شي
مننه اغلی امیری اغلی صدات د طالبانو د سرپرست حکومت چارواکي کله ناکله دا خبره کوي چې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د ډیرو مسایلو اساس درست نه دی خودل شوی من جمله د فرهنګي مسایلو او دوی غوړي چې دغه فرهنګ د ټولنې سره سم مغوته سمون ورکي په کې ځینې هغه د دوی په استلاب باندې چې بهرنۍ یا پدیدې پکې داخله شوې دي هغه ټریلر کې او د ولسی یا د ټولنې لغښتنو سره سم یا دو دستور سره سم د سیو چاپریال فرهنګي را مستقر تر سو وکول شي خزي د دوی په وینا د شریعت د اصول مطابق خپل هغه چاري مخته یوسي که راشو دې خبر ته چې تاسو په دتیرو شلو کلونو کې هغه تغییر یا هغه بدلون چې مو رامسته شوی په د افغاني ټولنې په فرهنګي برخه کې آیا دا ډیر د شریعت سره اړخ نه لګاو یا نه لګوي هغه چې طالبان تل په اصرار کوي یا ټینګار کوي
زما په نظر دا تیرو شلو کلونو کې هم هواد همیشه د اسلام په چوکاټ کې خځې ګرځیدل دا غوي حجابونه کدی وی چې حجاب نه وو حجابونه یو نو که اصلا زه فکر نکوم چې د خارجي مملکتونو کتلې وی چې د خارجي مملکتونو فرق افغانستان خلکو سره یا خارجي خلکو فرق افغانستان خلکو سره څونه دي یا د هغه مثلا فرهنګ سره څومره دوی فرق لري البته په افغانستان کې د باندې کوشش نه کیږي په دې شلو کلونو کې چې خارجي دودونه شامل کړي یا مقدم کړي په افغاني دودونو کې البته هغه دودونه چې ناسم دودونه هغه کوشش کول چې د منځ ویسي مثلا خزه بد پکې ور کول یا مثلا ولور یا په ورسن کې واده کول او اوس طالبان یا مثلا دغه ډیر خلک په دې نظر کې په دې نظر دي د دلی البته ډیر خلک په دې نظر دي چې جنې دولس کله نشو به دغه واده کړی نو دا خو هغه سی او څنګه دی چې انسان وای چې فقط جنې یوازې واده کول د فاره د نور ژوند کول د فاره نه دی هغه تعلیم ته د تعلیم اجازه لري د تحصیل اجازه لري هغه خپل د ژوند د فیصله اجازه لري یا مثلا دوی بعض نور خبره د خزو کار کولو حق دا چې د خزو حق دی دوی د اسلام رنگ ورکي او د اسلام په اسلام ترابط ورکي وغخي اسلام ترابط ورکي او دوی وایي چې خزو ته د کار اجازه نشته په اسلام کې یا مثلا خزته د بیرون د وطنو اجازه نشته په اسلام کې یا مثلا دوی وایي چې خزته د تعلیم د تعلیم اجازه نشته په اسلام کې نو فقط دوی اسلام یو بهانه لیدل د خزو د حقونو د سلبولو لپاره فقط اسلام بهانه کړی او غواړي چې د خزو حقونه تر خپلاند کړی او همچنان فرهنګ د افغانستان هغه جیک فرهنګ چې افغانستان لرل
هم مخکې لرل او هم اوس د افغانستان خلک لري، هغه رو رو دوی غواړي چې د منځه ویسي او د یو هیواد ځکه چې دوی پوهیږي یا د دوی هغه مشران په دوی پوهیږي چې د یو هیواد هغه د تر ټولو هغه اساسي برخه د هغې فرهنګ وي. کله چې د یو هیواد فرهنګ د منځه لاړ شي نو د هغې هر څه د منځه ځي، د خلکو ذهنیتونو دوی تغییر ورکوي. یعنی آینده نسل فکر وکړي چې د آینده نسلونو ذهنونه څونه به متفاوت وي. نو کله چې ذهنونه متفاوت شو، کله چې د یو هیواد فرهنګ د منځه لاړو، نو په 50 کال بعد هم دوی حداقل هغه 40% هغه مخکینی فرهنګ نشي خپلولی. نو دوی د دې د خاطر چې زمونږ فرهنګ د منځوي زمونږ هیواد د منځوي سي غواړي چې لمړی زمونږ فرهنګ د منځوي سي.
بله اول صدات مننه دې بحث به هم دوام ورکو د ازادي رادیو لوي خبرتیا ورسته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
دا زما حق دی خبرونه اوري چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د طالبانو لخوا د لګول شو محدودیتونو پر موضوع څرخي. آغلی امیری، د افغانستان پرلپسې حکومتونو په د نړیوالو کنوانسیونونو د نړیوالو هغو میثاقونو یا د بشري حقونو د اعلامیې د اکثرو دغو نړیوالو کنوانسیونونو هغه قراردادونه لاسلیک کړي دي او هغه ته ژمن دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر مسایل چې په ټکر کې دي د نړیوالې ټولنې او د طالبانو د سرپرست حکومت پر همدغو حقونو باندې څرخي، هغه چې د نړیوالو لخوا منل شوي دي او د طالبانو حکومت وایي چې دا د ټولنې له اړخ سره سر نه خوري او هغه برخې مني چې له شریعت سره سر خوري. په دې برخه کې یو فکر نه کوي چې یو تضاد شته ده او چیرې په کومو برخو کې کیدای شي چې دغه دواړه لوري یو ګډ دریسته ورسیږي او ومني چې دغه منل شوي حقونه دي د هغه شریعت ورته اجازه ورکوي او یا که د بشري حقونو اعلامیه یا نور منشورونه د نړیوال کنوانسیونونو او نور ا داسې کومې برخې شته چې په هغه کې دواړه سره یو توافق ته ورسیږي؟
نه 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 زیاته او تقریبا د څوم ځل چې د کانفرنسونو دایریږي اتنی او د دعوتیږي چې هغه کوم کاغذ باندې چې دی توافق کوي هغه نه میډیا ته ښایي نه د افغانستان ولس ته ښایي چې په کوم توافق باندې ورسېدل. او بل دا چې دوی همدا یو سره دوی محکمه کړې دی چې مثال دوی وایي
بل اغل امیر ستاسو غږ زسم نه اورم. زما پوښتنه دا ده چې د طالبانو چارواکي چې تل نړیوالو د دولتونو له چارواکو یا د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په غونډو کې کینی، ځینې وختونه چې دوی د سرګندونو هغه جزئیات راوځي وایي چې موږ ژمن یو نړیوالو میثاقونو نړیوالو هغه ته، خو په عمل کې خبره بل ډول ده. یعنی کوم داسې برخه شته چې دواړه لوري سره پکې یو مشترک هغه ولري، هغه دریز ولري؟
دوی
همیشه به نور خلک نور دولت چیم د ښځو حقونو په باندې ډېر خبرې کوي. دوی دا وایي چې مثال موږ د شریعت په چوکاټ کې شریعت په چوکاټ کې دوی بیا هغه په نوروسه ډېر د کانفرنسونه دایلي کانفرنسونه چې چې دلته بیا هېڅکله دوی کومه نتیجه نه کوي تر دوه میاشتې انسان نتیجې ته دوی نه وي رسېدلي. خو دوی سره په سره همدا یو کار یې بڼه کړی دی چې موږ چې حق کوو یا د باید شریعت په چوکاټ کې اوسي. یو دا یې مخ کړی دی او بل دا چې دوی همدا بڼه کړی چې باید موږ نور بین الملل باید موږ په رسمیت باندې وپېژني. بین الملل فکر نه کوم تر څو هغه پورې دوی په رسمیت باندې وپېژني تر څو دوی خپل کوم قانون قواعد تر دوی باید بین الملل قانون ته ژمن وشي د ښځو چې کوم حقونه دي هغه ورته ورکړل شي خپل ملت ته د ملت په سترګه وکتل شي کوم هغه حقوق چې دي هغه ورته ورکړل شي هغه څه قانون ته یو اندازه امکانات شته. دوی سره همدا یو خبر نیول دی دا چې موږ باید په رسمیت باندې وپېژندل شي. په رسمیت پېژندلو کې یو دا چې دوی صرف ښځې بامله کړي دي همدې باندې خو زما په فکر چې دوی صرف دا یو بهانه ګڼلې ده د رسمیت پېژندلو په اساس دوی د چېرې ښځې لپاره هغه حقوق ورکړي فکر نه کوم چې نه بینل ملنه په کوم مشکل ولري او نور دوی چې کوم حقوقونه دي ورځ تر بلې سختي ورباندې راولي هغه حقوقونه فاینل کېږي د پښو لاندې کېږي د ښځو لپاره احترام موجود نه لري د ښځو حقوقونه اخیستل کېږي ورڅخه.
بله آقای امیری استاسو دغه تلفون لزرې و څه جړه هم ده. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتیرش په خپل وروستي درې میاشتنی راپور کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته چمتو کړی. د ملګرو ملتونو په ویب سایت کې هم خپور شوی، البته د جون په شلمه دغه راپور چمتو شوی دی. انټونی ګوتیرش ویلي چې طالبان غواړي چې د نړیوال ټولنې یو برخه وي خو دوی دې ته اړتیا لري چې باید د ښځو او نجونو د حقونو په تیره بیا د حقونو د اعاده په برخه کې د پام وړ ګامونه پورته کړي. دا غوښتنې له دې مخکې هم ډیرو لورو مطرح کړي دي. سادات اغلی سادات تاسو مخکې هم یادونه وکړله چې په یو ډول باندې طالبان غواړي له دغه د پر ښځو د لګول شوو محدودیتونو له وسیلې څخه د خپلو هدفونو د ترلاسه کولو لپاره کار واخلي. یو مهم هدف دا دی چې نړیوال حکومت په رسمیت وپیژني. فکر نه کوي چې دا د دواړو لورو ترمنځ هغه واټن لاپس هم زیاتوي؟ یعنی دغه څرګندونه چې ملګرو ملتونو عمومي منشي کوي یا نور لوري کوي دغه تر اوسه پورې کوم د پام وړ نتیجه نه ورکړي. طالبان بیا هم خپل محدودیتونو ته دوام ورکوي. دغه وضعیت که همداسې دوام ورکړي فکر نه کوي چې د طالبان حکومت بلا هم منځوي او لا به هم همداسې د نړیوالو لخوا نوي پر رسمیت پیژندلې؟
زما په نظر نړیواله ټولنه همیشه دوی ته خپل شرایط مخکې کړي. یعنی هغه شرطونه چې د نړیوال ټولنه دوی ته مخکې کوي هغه هغه شرطونه دي چې یا هغه حقونه دي د ښځو چې اسلام هم ورته ورکړي. نو هغه غواړي چې هغه اسلامي او شرعي حق پر اختیار چې دوی وایي چې موږ غواړو چې شرعي حق د ښځو هغه ته ورکو او د شریعت برابر یو ټولنه ولرو. نو زه فکر نه کوم چې نور جهان یا دنیا هم د دوی نه دا غوښتنه ولري چې تاسو د شریعت خلاف کوم حق ښځو ته ورکړي. نو دنیا هم د دوی نه غواړي چې هغه شرعي حقونه چې اسلام ښځو ته ورکړي حداقل هغه حقونه ښځو ته ورکړي. لومړنی یا مهمترین حق د ښځو چې د تعلیم حق دی نو هغه په اسلام کې ښځو ته ورکړل شوی، مګر دوی په ښځو باندې بند کړي او همدغه د دوی بندیزونه باعث کیږي چې دوی جهان په رسمیت نه پیژني. نو که دوی خواهش د دوی لري چې جهان دوی په رسمیت وپیژني نو دوی باید جهان ته ځان ثابت کړي.
جهان ته ځان ثابت کړي خپل هغه نظریات چې فعلاً دوی لري هغه نظریاتو ته تغییر ورکړي. هدا اقل دنیا ته وګوري چې دنیا په کوم مخ روان دي، نور اسلامي مملکتونو په کوم لور روان دي. دوی هدا د څلور خو د افغانستان چې تاسو وګورئ، مثلا پاکستان د ایران د دوی د اسلامي مملکتونه دي. دوی هدا اقل د مملکتونو ته هم نګوري چې دوی څرقم د خپل هیواد مخکې توري، هغه هم اسلامي مملکت دي. نو هغه ولې ټول دنیا په رسمیت پیژني او افغانستان نه پیژني؟ دا دلیل لري، دلیل هم دا دی چې
هغه سادات د طالبانو له چارواکو نمو د زینو چارواکو نمو اوریدلې دي چې دا اگر ټولنې فرق کوي، وایي چې د افغانستان شرایط بل ډول دي، نورو هیوادونو د اسلامي هیوادونو تاسو د ایران او د پاکستان او د نورو یادونه وکړه، د عربي هیوادونو شرایط دوی وایي چې بل ډول دي او زموږ شرایط بل ډول دي. نو د دوی دغه د شرایطو څخه انتباه په دې ډول باندې ده چې حالت کې دغه زمينه ورته مساعده شوې ده، که په ترکیه کې وي یا سعودي عربستان کې یا نور کې، هغه ټولنې متمدنه شوې دي او امکانات ډېر زیات لري. خو دوی وایي چې موږ تر اوسه پورې هغه امکانات ته نه وي رسیدلي.
دوی اصلا تمدن ته کله پیږي افغانستان؟ اول لمړی زما خبره خدا ده چې دغه شرایط برابرول د دوی کار دی، ځکه چې دوی خپل ځان د افغانستان حکومت غنی نو یا حکومت دی، نو دوی باید دا شرایط برابر کړي. دا دوه کالو شو فکر وکړي تر اوسه پورې د دوی اصلا کار معلوم نه دی چې دوی څه کوي. فقط هم دې پسې دي چې خسره قمخه زباندې بندیزونه ولګړي، نور هیڅ اصلا د دوی پلان معلوم نه دی چې دوی څه کوي. هغه د کار زمينه چې دوی وایي چې خځه د کار نه کوي، نارینه د کار کوي، نو نارینه او ته د کار زمينه برابر کړی. دوی هدا اقل دانشي کولای چې زمينه د کاری خلکو ته برابر کړی، د ژوند هغه اساسي ضرورتونه چې د خلکو دي هغه ته نه پرېږدي چې خلک لاسرسی پیدا کړي، نو پیشرفت او تمدن د یو مملکت سره کم شي. یعنی کله چې په هر څه باندې ولګول شي، نو پیشرفت نشي کولای هغه مملکت چې بیا دوی کله چې بیا خلک په خپل د هر څه ځان ته برابر کړي، نو بیا دوی څه کار شو؟
یعنی تاسو په نظر
کې ته دغه هر څه برابر کړی تر څو خلک وکولای شي چې تمدن طرف ته لاړ شي، مګر دوی متاسفانه افغانستان خلک نه پریدي چې تمدن خواته لاړ شي. او بل دا چې دا شرایط برابرول د دوی کار دی، دوی باید شرایط برابر کړي تر څو خځه وکولای شي چې خپل تعلیم ته دوام ورکړي. مخکې هم شرایط ښه شرایط خځه ته خځه به مکتب ته تلل، خځه به کارونه ته تلل، خځه به خپل ژوند ډېر ښه مخکې ته وړل، نو هغه شرایط خو دوی خراب کړل خځو دپاره.
بله
چې خراب کړل نو اوس دوی باید بیرته یې جوړ کړي.
اغلی سادات، یعنی تاسو فکر کوئ چې په دغه دو کلونو کې چې طالبان وایي چې موږ د ښځو او نجونو لپاره د زده کړو د پونتونی زده کړو او د ښوونځیو ته د تلو د امکاناتو په برخه کې لازم شرایط نه دي برابر کړي، لازم شرایط موږ برابرو، یعنی دغه دو کلونو کې که دوی غوښتي وای لازم شرایط برابرولی شوي؟
دوه کال ډیر وخت دی تا دوی کولای شو چې په هغه لومړنی اصلا د ضرورت دلته نه و.
بله
چې دوی د فتن کابل ته یا افغانستان ته ننوځي او دوی اولین کار چې کوي دوی د ښځو د نجونو مکتبونه بند کړي او د ښځو باندې کارونه ودروي او کارونه یې بند کړي، نو دا اصلا ضرورت نه و. شرایط برابر خزتا فقط که حکومتونه بدلیږي، په ټول دنیا کې حکومتونه بدلیږي، مګر دونه تغییرات چې په افغانستان کې راځي په هر حکومت کې، په خصوص کله چې طالبانو ته حکومت د طالبانو په نفع تغییر کوي، نو په هغه حالت کې بیا افغانستان وضعیت ډېر تغییر کوي. افغانستان ځمکه تر اسمانه پورې یعنی تغییرات په دې کې راځي.
بله.
او کاملا هر څه د منځ دي، د فرهنګ نه نیولې تر هر څه پورې د افغانستان خزي باید لاسه ورکړي. او هم دا دی چې کله چې اول دا چې د اقتصاد د منځوري اقتصاد سطح ټیټي، کله چې د اقتصاد سطح ټیټ شي د امنیت سطح ټیټېږي، د جرایم و سطح ټیټېږي، نو دغه هر څه کله چې تاسو هغه اساسي بخشونه د ژوند چې ژوند پورې مربوط دی هغه د هغې سطح تاسو ټیټوئ، نو څه رقم بیا د دې تاسو توقع لرئ چې زمینې برابر شي؟ هغه زمینې ټول تاسو د خلکو نه اخیستئ، هغه زمینې چې خلکو ته یو څه برابر و هغه هم ټول تاسو د منځه ویلل. نو اوس څنګه تاسو په دې دوو کلونو کې چې تاسو نشو کولی چې زمینه برابره کړئ، نو تاسو څومره وخت غواړئ؟ تونه وخت غواړي د دې زمينه برابرولو ته چې حداقل انجونې زموږ نونه او خويندې مکتب ته لاړ شي، دا څونه وخت به ونیسي؟ نور څه نه غواړي، فقط یو اعلامیه غواړي، یو اعلامیه چې تاسو استادان شته دی، شاګردان شته دی، خلک شته دی کار لپاره. نور مشکل څه دی؟ معرف لرو مونږ، هر څه جوړ دی. نور مشکل په څه کې دی چې تاسو چې دوی وایي چې زمينه برابر نه دی؟ نو زمينه برابرول صرف یو اعلامیه ده چې دوی خبره کوي او وایي چې نجونو ته د مکتبونه د نجونو پر مخ خلاص دی او ښځې کولی شي چې خپل کارونه ته لاړ شي. دغه دوه کارونه چې دوی وکړي په دې باور اوسئ چې دنیا به د دوی طرفدار شي.
بله،
د افغانستان خلک له خلا پرېده چې دنیا به د دوی طرفدار شي او دنیا به یې په رسمیت وپېژني. نو دوی د هم ځان اصلاح کړي او حداقل د خپل هیواد او د خپل خلکو په ګټه هم یو څه باید دوی فکر وکړي.
مننه اغلی سعادت. اغلی امیری، که د طالبان و هغه د تیرې 15 کلنې واکمنۍ وخت لاړ شو، هلته هم د طالبانو حکومت ژمنې کولې چې ښوونځي به د ټولو نجونو پر مخ باندې پرانیزي، ښځې به پرېږدي کارونو ته په دولتي او نورو ادارو کې، او همداسې نور هم چې په ښځو باندې هغه ځینې محدودیتونه لګول شوي، خو تر اخره پورې دا کار ونه شو. اوس هغه د دوه کاله یو څه باندې یوه میاشت وروسته پوره کېږي، تر اوسه پورې وضعیت په دې ډول باندې دی. یعنی هغه پخوا 15 کلنۍ موده کې افغانستان ممکن زیربناوی نه درلودلې، یعنی هغه اساسات هلته په افغانستان کې نه و جوړ شوي، کورنیو جګړو څخه نوی وتلی و. خو اوس په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ډیر بنسټیز تاسیسات جوړ شول، ښوونځي ودان شول، روزونکي یا ښوونکي وروزل شولې. همداسې په اقتصادي برخه کې مخکې مو یادونه وکړله چې ډېرې ښځې په ځان بسیا شولې، اقتصادي چارې په خپله پیل کړلې او نورې ښځې هم استخدام کړلې یا وګمرلې. خو دغه که چیرې اوس وضعیت په همدې ډګر باندې دوام وکړي، څه فکر کوئ چې د طالبانو د چارواکو دغه ډول اداوي یا دغه چې دوی وایي چې موږ دائم نه دي بند کړي، هر څه خو د شرایطو سره سم به هر څه بیرته جوړ شي او هغه محدودیتونه به لرې شي، فکر کوئ چې دا کار به وشي؟
اول دا چې دوی وایي لپاره دا د امرستانی پورې دي باندې لپاره نه، که چېرې یو کار د طب په آخري بسن کې انسان کې هغه پاتې کېږي تقریبا دوه کاله درې کاله، هغه کله واپس بېرته در کوم په شوق باندې دي ویلی دی دي هغه لپاره کوم هدف ځان رسولی و، هغه کله رقم ته نه شي بولی. او دوهم دا چې ذاتي نظام څخه مونږ ډېرې سخې خاطرې لرو، خو د تېر نظام څخه وروسته مونږ د څه افغانستان کې د یو اندي ډاکټر نه پیدا کېدله. هم دې ډاکټر پیدا کېدل ډېر سخت و، کوم کارونه چې دوی په مخه اچولي دي، کوم عملونه چې دوی په مخه اچولي دا دې ته ډېرې دلته چې نسل خوشي ده، ځکه چې په نسلونو نسلونه د دې فرمانونو قربانیان کېږي.
مختلف د طالبانو تیر نظام خو داسې یو نظام و چې دهایی نظام دهایی وقت ضروری نتروس کوری جبرانیزی و دهی مداره که پا دیر جا دیر در فرمانو همه که هر پا راحته سر مقتبی نگی آوازه هست که خلی پا رامی تاکی کنه زایی و دوست یکار ده که بسر نسل نسل خواهده که دی سواد پایدار پاسی کردی و بسر کنکش شده در دی سواد نگیدی که ایچ پیو تولنه که دی سوادی کسی لو روشی اگه تولن سخا به هر سو امید پیدا کرده که به هر شیط اللہ سا تولشی تو اسی طرح کی پرابلم دے نگشی دے پرابلم مقش سکول دے سوال ہے نو ہا پر تو امید ہے نشی لارا لے
بله من انا اغلی امیری اغلی سادات دغه چې مخکې اغلی امیری هم اشاره ورته وکړه یادونه وکړه وبخې چې یو خلا را مست شوه د اوس هم او د خلا به نجبرانی دون کیوی کچره دغه محدودیتونه هم داسې دوام وکړي تر اوسه پوری خود دغه د دو کال وشول دو کال ډیر وخت دی کچری څوک محصول د په اول سنف کې نه دو کال زایې شول لاس ورکړل هم داسې دی دولسم ټولګي خزینه فارغان موګنل ورو چې پونتونونو ته بیا جذب شي په تیر بیا یو برخه چې ډیره زیاته ټولنه ورته اړتیا لري هغه د روغتیا برخه ده روغتیا پالانو ته ضرورت لرو متخصصو ډاکټرانو ته ضرورت لرو یعنی دغه ډاکټران چې اوس لرو هغه د تیر دورې محصول دی خو دغه تشبه په دې برخه کې څرګ ول ډکی د ټولنې یو اړتیا ده او شدید اړتیا هم ده په دې باندې طالبانو فکر کړی دی
مننه تاسو نه البته که طالبان په دې باندې فکر کول نو دا کار به نه کول دا ول نه به دغه مکتبونه به نه بندول پانتونونه به نه بندول فکر وکړي چې دا دوه کال خلا چې اوس راغلی نو هغه مسلین او هغه شاګردان چې مکتب ویل یا مثلا په پانتونونه کې دوی دغه وضعیت دوی باندې څونه تاثیر کړي د دوی ذهن باندې څونه تاثیر کړي او دغه دوه کال چې دوی کور کې ناس دي او اصلا د دې تمه هم نه لري چې بیا به دوی پانتون ته لاړ شي آیا دوی به خپل هغه رشته چې انتخاب کړي دوی به بیرته هغې ته دوام ورکړي هغه به خلاص کړي او که نه کړي یا د مکتب شاګردان به اصلا د دې تمه به نه لري چې آیا بیا به د دوی مکتبونه پیلېږي او که نه پیلېږي نو فکر وکړي دا د دوی ذهن څونه ضعیفوي او هغه څه چې دوی زده کړي هغه هم د دوی د یاده وځي د دوی د یاده وتلی البته ځکه چې دا یوازې دا نه دی چې په دوی باندې مکتبونه بند شوي او دوی په کورونو کې نور بېغمه ناست دي نور په افغانستان کې د څلورو خواو نه دونه مشکلات شته دي یعنی اقتصادي اجتماعي فرهنګي دا ټول مشکلات چې دوی ورسره مخ کیږي نو دا د دوی په ذهن کې ذهن باندې دونه تاثیرات لري چې د دوی هر څه هغه څه چې د دوی زده دي هغه هم د یاده وځي او په دې باور اوسې کله چې داسې وخت کدی مثلا دغه خپل دغه کارت دوام ورکړي نو داسې به وخت به راشي چې ښځې به دوی نارینه او ډاکټران ته نه پرېږدي چې لاړ شي او ښځینه ډاکټران به په افغانستان کې پیدا کیږي نه نو هغه وخت خځه به بيد کوم بيد هغه وخت د مرګ وخت نه چې دا غوي مرګ وخت رسیدلې هغه به مرکیږي او حتی هغه اجازه به د دې هم نه لري چې ډاکټر ته لاړ شي ځکه دا به د دې بهانه وي چې دا خزینه لري دا ډاکټران نو خزینه ډاکټران چې د مکتب او پانتون ته اجازه ورنکړي نو دا خزینه ډاکټران به کوم دي نشي نو همدغه څه په هر برخه
کې مننه اغل ساده ډیر وخت نه لرو یوازې و د قیونی مده قپاتې ده د بحث روان غاړو کور ودان چې په دې خبرونه کې مراسره ګډون وکړ د زما حق د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه د خزو د حقونو فعال یو د کاناډا په کلګری ښار کې خزو د ټولنیز خوندیتوب د ټولنې مشر وګم سادات او د خزو د حقونو فعال هدیه امیری له تاسو دواړو مننه کوم
پریمیک دې چې ول وزم پریمیک دې چې ول وزم زما وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن وزرې ماتړې شپوت پات کې ګدرن وزرې ماتړې پریمیک دې چې ول وزم زما وزر ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزر ماتڑے شپوتا پات کی گدرنا وزر ماتڑے ماتڑے زادا لاہو پزم زمو کی زگے دلیا زادا زان غق دشمن منز ترا بللیا المنز می پالا من کی دغاسی سپیت سلیم ظلم دی پشوندو ظلم دی پشوندو دخندا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پات کی گدرنا